تر اوسه موږ سره دولت هېڅ کومک نه ده کړی.
زه اوس راغلو خپل کورو ته راغلو، دا دروغجن دولت هېڅ چا سره کومک نه ده کړی. په زما را روان ده، نه خاص لرو، نه ښه لرو، نه بلر. ماشومان ټول یخ وخلي دي، مریضان دي، حیران پاتې استو.
موږ له کندوز نه واره شوي وو، بېرته راغلو خپل ځایو ته. دولت موږ سره هېڅ کومک نه ده کړی، دا دروغجن حکومت ده، هېڅ نوی کومک یې له موږ سره نه ده کړی.
د معلوماتو له مخې د کندز ولایت د سقوط له کبله څه باندې 1000 کورنۍ د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته بېځای شوي وې، خو دا مهال یو زیات شمېر بیرته راسنه شوي دي. په همدې حال کې د کندز ولایت د مهاجرینو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي د کومکونو د نشتون او د حکومت له خالي لاس څخه خبرې کوي. هاشمي په دې اړه داسې وویل:
و فعلا دولت چیزی نداره، فعلا ریاست مهاجرین که در قندوز دیگه نو اداره دولتی فعال شده و از خود چیزی نداره که برای مهاجرین اینا.
اوس محل دی دولت لاس خالی دی، چه پلاس که نلری. تا سیوینه چی در سو ورزی کیگی چی دولتی اداره بیرتا فعال شوی دی، خزمات او قول مرکزی حکومت څخه همدارنګ د ملګرو ملتونو له موسسات څخه داده چې ډیر ژر باید خپل مرستې کندوز ته راولیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندز ولایت کې 15 ورځنۍ جګړې ټولې مرستندوی موسسې مجبوره کړې چې له دې ولایت څخه ووځي، او اوس مهال په دې ولایت کې ټول مرسته کوونکي دفترونه غیر فعال دي. په عین وخت کې د کندز ولایت د مدني ټولنو یو شمېر فعالان هم پر حکومت باندې نیوکه کوي چې ونه توانېده په وخت سره د کندز بې ځایه شوو او متضررو کورنیو باندې لومړنۍ مرستې وویشي. په کندز کې د مدني ټولنې یو غړي عنایت الله خلیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت تر اوسه پورې خپل مسؤلیت د کندوز جنګ ځپلو کورنیو پر وړاندې نه دی ادا کړی، چې دا په خپله د حکومت بې کفایتي څرګندوي. متاسفانه څه باندې دوه اونۍ کېږي چې د کندوز ښار دولتي ځواکونو نیولی دی، خو تر اوسه پورې دولت له بې ځایه شوو او متضررو کورنیو سره مرستې نه دي کړي. حتی دولت تر اوسه نه ده توانېدلی چې د دغو بې ځایه شوو کورنیو سروې وکړي او دقیق ارقام راټول کړي. دا په خپله د دولت نه پاملرنه څرګندوي. د کندز ښار 15 ورځې پرله پسې د جګړې شاهد و، چې دغه جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ ډېر مالی زیانونه هم اړولی دي. همدارنګه خلک اوس مهال اقتصادي بیکاري او نورو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي، او د ژمي په دې سړې هوا کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د کارپوهانو په وینا کې د ملي یووالي حکومت په وخت سره د کندز جنګ ځپلو او بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې ونه کړي، نو د حکومت او ولس ترمنځ واټن به نور هم زیات شي، چې د ولس واټن شاید د وسلوالو طالبانو په نفع تمام شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار وایي د پناه اخیستنې د شرایطو وړ کسان باید د کوربه هیوادونو لخوا ومنل شي. د دې ادارې وایند د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هغه کسانو چې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې هیوادونه کولی شي چې د برخلیک په اړه له کوربه هیوادونو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د بدلون او اصلاح لپاره د ځوانانو فعاله شبکه وایي حکومت باید جرمني ته قناعت ورکړي چې یو شمېر افغان کډوالو ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو له پرېکړې وګرځي. اجمل تورمان او په دې اړه تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هغه افغانان چې د پناه اخیستلو وړ دي باید د کوربه هیوادونو لخوا ومنل شي. د دغې ادارې وایان نادر فرهاد د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې د ملیت، مذهب، سیاسي عقایدو او په خپل هیواد کې په یو ځانګړي ټولنیز سازمان کې د غړیتوب له رښتینی ګواښ سره مخ دي او له خپلو هیوادونو تیښته کوي د پناه ورکونې په شرایطو برابر دي.
زمانی که افراد
واجد شد دی وی کله خلک د پناه اخیستن له شرایط سره برابر وی، البته د همغه کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د 1918 پروتوکول مخې کوربه هیوادونه د ډله خلک باید د پناه غوښتونکو په توګه ومني. خغلی فرهاد ویل هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله خپل هیوادونه پرېږدي پناه غوښتونکي نه، بلکې اقتصادي کډوال دي. دی وایي که چیرې دا شان کډوال د کوربه هیوادونو لخوا نه منل کیږي، نو کیدای شي چې د هیواد سره په تفاهم د اقتصادي کډوالو په توګه په کوربه هیواد کې پاتې شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روسیې راپورونو له مخې ولسمشر غني د یو شمېر افغان کډوالو د نه منلو په اړه د جرمني حکومت تر اعلان وروسته وویل چې هیواد به یې دغه ډله افغانان بیرته ومني. ویل شوي چې ښاغلي غني دغه خبرې له یو جرمني چارواکي سره په تلیفون کړي دي. د ولسمشر غني دغې پرېکړې د بېلابېلو کړیو تند غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویلي چې جرمني سره د لاسلیک شوي تفاهم لیک نه بهر دولت پر ایستل شوي افغان کډوال بیرته ونه مني. ښاغلی بلخی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې افغان کډوال له هیڅ ډول تعبیز پرته ومني. یو شمېر افغان کډوالو په اروپا کې ولسمشر غنی ته په خطاب کې ویلي چې حکومت یې د دوی د امنیت، سر، مال او ناموس په خوندیتوب کې پاتې راغلی، نو ځکه دوی له خپل هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي دي. دوی ویلي چې د خپلو جایدادونو په پلورلو سره ځانونه اروپا ته رسولي او اوس د بیرته ستنېدنې هیڅ لار نه ویني. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړیو نهه میاشتو کې 1,24,000 افغانانو د نړۍ په 44 صنعتي هیوادونو کې د پناه اخیستنې غوښتنلیکونه ورکړي دي. په ورته وخت کې د بدلون او اصلاح لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې افغان حکومت باید جرمني ته قناعت ورکړي چې د یو شمېر افغان کډوالو له بیرته ایستلو ډډه وکړي. د دغه شبکې مشر سنگر امیرزاده:
زه د ولسمشر نه غوښتنه کوم چې د آلمان لومړی وزیر سره په تماس کې شي او ورسره خبرې وکړي، او موږ د آلمان هیواد نه چې موږ یو دوست هیواد ده او په ډېر کلونو کې موږ سره ښه دوستي پاللې ده، دوی نه خواهش کوو چې بیا کتنه وکړي په خپل تصمیم باندې.
یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پاتې راتللو تر څنګ د خلکو لپاره د ښه ژوند او کار هیڅ ډول اسانتیا نه ده برابره کړې. دوی وایي حکومت د اروپایي هیوادونو وغواړي چې افغان پناه غوښتونکي له خپلو هیوادونو ونه باسي او د دې تر څنګ د په هیواد کې دننه خلکو ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي تر څو بهرنیو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په حالاتو کې اورئ چې افغان پولی تنګ دی په باجوړ ایجنسۍ کې د حکومت پلو قبایلي مشرانو د وژنې لړۍ دوام لري، او د سه شنبې په ورځ د دې ایجنسۍ د تحصیل سالارزو د سالارزو قبیلې پر یو مخور او حکومت پلو امن لخکر مشر ملک یونس خان د سر غاړې په بم د بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې ملک یونس مړ او د هغه دوه زامن ټپیان شوي دي. په دې اړه له پیښوره ذبیح الله شفق رپورټ لري.
افغان پولیسو سیرما د باجوړ ایجنسۍ په قبایلی سیمه کې د ځایي حکومت په لور قبایل مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده، او د سړک غاړې بم چاودنې په یو تازه پیښه کې یو بل قبایلی مشر هم وژل شوی دی. د باجوړ ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي د سه شنبې پر سهار د باجوړ مرکز ښار 90 کیلومتره لري د سالارزو په تحصیل کې د سالارزي قبیلې پر یو مخور د حکومت په لور امن لخر د مشر ملک یونس خان پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوی چې په نتیجه کې ملک یونس مړ او دغه دوه زامن ټپیان شوی دي. د چارواکو په وینا دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت پلوه قبایلي مشر موټر له سیمې تېرېده چې په سړک کې پر ځای پر ځای شوي بم اور برابر شو چې په نتیجه کې د قبایلي مشر ګاډۍ په بشپړه توګه له منځه لاړ. په دې وروستیو کې ډیرون کرښه د سیرما د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې پر ځای حکومت پلوه د امن لخکر پر مشرانو بریدونه ډېر شوي چې په ترڅ کې تر دې دمه لسګونه مشران وژل شوي دي. تر دې مخکې د روان کال د اګست په 28مه سلورشتمه او 28مه نیټه هم په دې سیمه کې پر قبایلي مشرانو بمی چاودنې شوې چې فضل کریم، دوا خان، محمد خان او ګلرحیم په نامه حکومت پلو قبایلي مشران پکې وژل شوي. د باجوړ ایجنسۍ یو ځای خبریال سلیم خان چې دا پیښه لې نږدې سره له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ملک محمد یونس چې د ټول تحصیل سلازی د امن کمیټې مشر او د ټول د سلازی قوم مشر وي کوله، د نن د خپل کلی تلینا راغدانو طرف ته تلل چې د سپه ګاډي کې خپل دوه ځامن هم ورسره وکړه چې د ګولو شاه چا وخت ورس دلته په دی باندې ریموت کنټرول د ماکاو شو چې په هغه کې ملک محمد یونس شهید شو او دا غسره ناس دوه زامن زخمیان شو. د هغې زامن چې کوم دی مقامی هسپتال ته منتقل کړی شو چې په هغې کې د هغه یو زوی حالت هم ډېر زیات خراب دی.
باجوړ ایجنسۍ افغان پولی ته سیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په 2013 میلادي کال کې په دې ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل، او په شپږو میاشتو کې دا سیمه له ترهګر پاکه اعلان کړه چې په نتیجه کې ډېری وسلوال له دې سیمې نورو قبایلي سیمو ته وتښتېدل. ویل کېږي چې په باجوړ کې لا هم د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د بېلابېلو ډلو وسلوال پړ دي چې له سمودې راهیسې په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو، پر حکومت پلو قومي مشرانو او د طالبانو د مخنیوي لپاره د جوړ شوي امن لخکر پر غوړو بریدونه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له تاجکستان او ترکمنستان څخه د خپلې نننۍ لیدنې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو مشرانو نه غواړي چې ډاډ ورکړي چې که واشنگټن له ګاونډي هیواد افغانستان څخه خپل ځواکونه هم بهر کړي، بابا هم د منځنۍ اسیا د سیمې امنیت او آرامۍ ته په خپلو ژمنو ولاړ وي. د افغانستان دغه دواړه شمالي ګاونډي هیوادونه د افراطي ډلو د فعالیتونو پراختیا اندېښمن کړي دي، خو امریکایي چارواکي وایي که چیرې حکومتونه د دغو ډلو پر وړاندې له زور کار اخلي نو معکوس نتایج به ترلاسه کړي او ناکراري به لا پراخ شي. په دې اړه سلطان محمد سرور د رويټرز اژانس ریپورت وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان سره په دوشنبه کې د بندو دروازو تر شا ولیدل. هغه لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې زه د پولو د امنیت په برخه کې له تاجکستان او د منځنی آسیا نورو هیوادونو سره د امریکا د همکاری په ژمنو ټینګار کوم. جان کیری منځنی آسیا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې نن ترکمنستان ته هم ځي. دای غواړي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې واشنگتن په خپلو ژمنو ولاړ دی. امریکایي چارواکي هیله مندي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د ځنډولو په هکله د جمهور رئیس باراک اوباما وروستی تصمیم د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وښيي چې واشنگتن دغه هیوادونه یوازې نه پرېږدي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر منځنۍ آسیا ته د خپل اوسنی سفر په ترڅ کې غواړي د سیمې هیوادونو ته دا هم ووایي چې واشنگتن یوازې د امنیتي همکاري په لټه کې نه دی، بلکې اقتصادي همکاري هم غواړي. امریکایي چارواکي د تاجکستان په اړه ځکه ځانګړې اندېښنې لري چې د دغه هیواد حکومت په تیر اوړي کې د یو اسلامي ګوند فعالیت ممنوع کړ او تیره میاشتې لسګونه غړي هم ونیول. جان کیری وویل چې د تروریزم او افراطي ډلو ضد مبارزې تر ټولو ستونزمنه برخه دا ده چې باید په هغې کې د بشري حقوقو او مذهبي ازادیو موازنه هم په نظر کې ونیول شي. د دغو ډول پدیدو په وړاندې مبارزه باید مؤثره او اغیزناکه وي او ښایي د بشري حقوقو او مذهبي ازادیو موازنه پکې په نظر کې ونیول سي تر څو خلک د هیواد په سیاسي او مذهبي ژوند کې په آزاد توګه برخه واخلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وروسته لیدې د منځنۍ آسیا لیدنه کوي چې روسی چارواکو په دې وروستیو کې خبرداري ورکړل چې افراطي ډلې هلې ځلې کوي چې د افغانستان له لوري منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي او په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ.
روان خبری سات کې مو د دغه موضوعاتو تفصیل واورید. ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې ستراتیژیک شریک دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي اوس وخت نه دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره هلې ځلې وکړي. په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قاتم ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2016 کالو څخه هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په کندوز کې زیات شمیر بې ځای شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ستنه شوي دي، خو وایي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې او د همهله ډېرو ناخوالو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
Sandera tarana